پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خپرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واوري: د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو استازی ویل روسیې غوښتي چې د باور لیک ورکولو په کمیټه کې د دوی مرسته وکوي. په هلمند کې د بوستا صدې له څو میاشتو وروسته بیا په کار پیل وکړ.
وړې کې په دغه کنجاله د بوستا کې ډېر خلک استفاده کوي.
یو شمېر افغانان وایي بانکونه د ډالرو پر ځای افغانۍ ورکوي.
چې سل ډالر په مقابل کې افغانۍ تاسو ته درکوي، هغه 200 تر 500 افغانۍ پورې تاسو ته کمې درکوي.
د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو سل ورځو کې د افغانستان اقتصاد په کومه خوا روان دی؟
په اقتصادي لحاظ حوزه ښه نه دی. افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو. خو تر هر څه وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د جمی پر مهال بې ځای سو کسانو ته د مرستو بستی ورکوي. په کندهار کې نشته مرګ جوړه اړولې. د بیلاروس او پولند پر پوله ایثار پاتې سوي عراقیان نن خپل هیواد ته ستنېږي. د مهاجرت نړیوال سازمان اټکل کوي چې افغانستان شایي له سخت ژمي سره مخامخ سي. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر پاڼې کې لیکلي چې خلک به د ژمي پر مهال له داسې سړو سره مخامخ سي چې د هوا درجه به په ځینو سیمو کې تر صفر کښته وي. د دې ادارې په وینا لا هم په زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه دي او د سړو پر مهال د خوندیتوب لپاره سرپناه نه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې دوی هغو کسانو ته چې ډېر اړ دي د ژمي پر مهال د مرستو بیړنۍ بستې ورکوي. په کندهار ښار کې د دوو وسلوالو حمله کوونکو او طالبانو ترمنځ په ډزو کې یو وسلوال وژل شوی او یو ژوندی نیول شوی دی. دغه پېښه دوه ملکیان په دې پېښه کې دوه ملکیان ټپیان شوي هم دي. په کندهار کې د طالبانو یوې مطبوعاتي سرچینې د نوم نو شور په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دا پېښه تیره شپه شاوخوا 9 بجې د لومړۍ حوزې په شهیدانو څلور لارې کې شوې ده. د سرچینې په خبره دوو وسلوالو موټر سایکل سپرو په سیمه کې په ګزمه بوختو طالبانو باندې ډزې وکړې، خو په ځوابي ډزو کې یو بریدګر وژل شوی او یو ژوندی نیول شوی دی. د سرچینې په وینا په دې پېښه کې طالبانو ته کوم زیان نه دی اوښتی او په سیمه کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې یو نوي کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیول شوي دي. د کابل امنیه قومندانۍ پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه کسان په کابل ولسوالیو کې نیول شوي چې تحقیقات ورڅخه روان دي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د اقتصادي رکود، د بېوزلۍ او بېکاري د پراخېدو له کبله د جرمونو اندازه هم زیاته شوې ده. بلخوا د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په اوومه حوزه کې دوی نجونې له انسان تښتونکو ژغورلې دي. د قومندانۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه نجونې او موټر چلوونکی د کابل سرای شمالي سیمې څخه تښتول شوی وي. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسون وایي چې دوی لیکو څخه نږدې 200 نامطلوب کسان ایستل شوي دي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د طالبانو د صفونو د تصفیه کمیسون مشر مفتي لطیف الله حکیمي پرون په زابل کې د دې کمیسون یوه څانګه پرانیسته. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو د لیکو د تصفیه لړۍ به تر هغو روانې وي چې مفسد او ناکاره کسان لرې کړی شوي نه وي. افغان شزه شربت ګله چې عکس یې د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسېده. د ایټالیا د صدر اعظم ماریو دراګي دفتر پرون په ویلامیه کې ویل چې هیواد یې ایټالیا ته د شربت ګله لیږدول وروسته له هغې تنظیم کړل چې لومړی هغې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. شربت ګله وروسته له هغې د شنو سترګو لرونکي افغان کډوالې په توګه په نړیواله سطحه مشهوره سوه چې د امریکا پیژندل سوي عکاس سټیف مکیوري په 1948 کې د پاکستان په یوه کمپ کې د هغې عکس واخیست او عکس یې په نېشنل جیوګرافیک مجله کې چاپ شو. د بیلاروس او پولند په پوله کې ایساره څباندې شپږ سوه عراقیان خپل هیواد ته استول کیږي. دا خبره د عراق او کردستان کورواکي سیمې چارواکو تایید کړې ده. د عراق د بهرنیو چارو وزارت وین احمد الصحاف ویلي چې نن به شپږ سوه اوولس عراقیان په دو الوتنو کې اربیل هوایي ډګر ته ورسیږي. تیره اونۍ هم له بیلاروس څخه سلګونه کسان چې اکثر د کردستان وو په لومړني پرواز کې عراق ته ولېږدول شول. دوی او نورو زرګونو کسانو اروپا ته د تلو په هیله د پولنډ پولې ته نږدې د بیلاروس په سرحدي سیمو او ځنګلونو کې اړولې دي. مینسک تورن دی چې د منځني ختیځ او افغانستان زرګونه پناه غوښتونکو ته یې لار ورکړې چې د اروپا خاورې ته دننه سي. د بیلاروس دا کار د اروپا د بندیزونو غچ اخیستنه بلل کیږي، هغه تور چې بیلاروس سي چارواکو رد کړی دی. او د جنوبی افریقا ساينس پوهان وایي د کورونا وایرس یوه نوې بڼه یې کشف کړې ده چې ډیره ساري ده. د دوی په وینا د دې وایرس خوځښت دومره چټک دی چې ممکن له کورونا ضد واکسین څخه ځان بچ وساتلی سي. د روغتیا نړیوال سازمان چې د کورونا وایرس دغه نوې بڼه څاري نن یوه اضطراري غونډه کوي چې دا وڅېړي دا وایرس د دې وایرس دا بڼه د کورونا وبا او واکسین لپاره څه مفهوم لري.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. دا خبرونه او نور موضوعات د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې لوستلای هم شي. آزادی رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو استازي وایي دوی تمه لري چې روسیه د ملګرو ملتونو د باور لیک ورکولو په کمیټې کې له دوی سره مرسته وکړي. ښاغلی شاهین له تاسو خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د غشانې په بهر کې د افغانستان د سفارتونو او افغان ډیپلوماټانو پر وضعیت هم خبري کړې دي. د ازادي رادیو همکار مو اکرام الله اکرام هم د شپه د ټلیفون لاله را سره دی د موضوع نور تفصیل ده ورو مهرباني کوي.
سروان سپ ملګرو ملتونو کې د طالبانو د دایمي استازي څوکۍ ته نوماند او په دوحه کې د دغه ډلې د سولې د مرکچي پلاوی غړي سهیل شاهین ویلي دي چې دوی نه غواړي چې په بهر کې افغان سفارتونه وتړي، خو د د په وینا باندې چې خی یو شمیر افغان ډیپلوماټان له یو سفارت بل ته بدل را بدل کړی شي. دو ویلی دی چې ټول افغان ډیپلوماټانو ته د کار د دوام داډ ورکړل شوی دی د طالبانو لوري نه، خو د افغان ډیپلوماټان باید د نوي حکومت یعنی د طالبانو د حکومت لپاره کار وکړي. خاغلی شاهین له تاس خبری اژانس سره په دې ځانګړي مرکه کې ادا هم ویلی دی چې که افغان ډیپلوماټان د دوی له قواعدو نه سرغړونه وکړي نو دا به د دوی ګناوي او خیبیا دند له لاس ورکړي، خو په دې مرکه کې د دغه قواعدو په اړه باندې څه نه دی ویلي. دغه شان خاغلی شاهین لټاس خبري جان سره دا هم ویلي دي چې دوی تمه لري چې روسیا به د ملګرو ملتونو د باور لیک د ورکولو په کمیټه کې له دوی سره مرسته وکړي. سروان صاحب پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ رئیس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ چې د لاهم تشه ده او لاهم سهیل شاهین ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې دغه خپل کار ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې افغان طالبانو ویلي دي چې تیر شپه د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ باندې یو جیک پوډ پلاوی دوه ته رسیدل دی او هلته بل امریکایي او اروپایي چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې په دې کتنه کې به د افغانستان د کنګل شوی او شتمنۍ په اړه باندې هم خبرې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دا منلې ده چې د افغانستان لپاره یې ځانګړی استاد ټام ویست پراتون کې ونه کې چې سبب اپیل کیږي په دوحه کې به طالبانو سره وګوري او خبرې اترې به وکړي، خو دقیق نه دی ویل شوی چې دا خبرې به کله پیل کیږي، سبا او کبل ورځ. یاد وزارت د دې کتنې د اجنډا مهم ټکی یاد کړی دی چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ او د آزادولو پاړې دی په دې خب نقطو کې سندې ویل دي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې په دې موضوع سربېره به پر سیاسي مسایلو، بشري مرستو، معرفت، روغتي، امنیت او د سفارتونو بیا پرانستلو او نورو مسایلو باندې هم خبرې کیږي. خاغلی بلخی دا هم ویل دي چې د طالبانو په دې پلاوي کې د معرفت، عام روغتي، مالی، امنیتی وزارتونه او د افغانستان بانک چارواکي او استاد شامل دي.
ډیره زیاته مننه. په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو استازی وایي دوی تمه لري چې روسیا د ملګرو ملتونو د باور لیک ورکولو په کمیټه کې ورسره مرسته وکړي. طالبانو سهیل شاهین د ملګرو لپاره په ملګرو ملتونو کې د ځان له لوري استازی ټاکلی دی، خو ملګرو ملتونو تر اوسه پورې د طالبانو استازی د افغانستان د استازی په توګه یا د دایمي استازی په توګه نه دی منلی. همدغه راز د نړۍ هیڅ سفارت هم تر اوسه پورې طالبانو ته نه دی سپارل شوی، ځکه چې د نړۍ هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمېر افغانان وایي بانکونو کې ډالري حساب لري، خو بانکونه پر ځای افغانۍ ورکوي او هغه هم له بازاره په ټیټه بیه. دوی ادعا کوي چې بانک په هر ډالر کې څلور یا پنځه افغانۍ کمی ورکوي، چې د دوی په وینا دا ښکاره غلا ده. د بانکونو مسؤلان بیا څه ځواب ورته لري؟ تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د وینړیوالې ادارې کارکونکی هم دی او په ډالر معاش اخلي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اوس اړ دی خپلې پیسې په افغانۍ له بانک نه ترلاسه کړي. دا چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، وایي هر ځل یې چې له بانک نه پیسې ایستلې دي تر 500 افغانۍ زیان کړی او د ډالرو تبادله ورته په افغانۍ د بازار د بای په پرتله 15 افغانۍ ښکته شوې ده.
ډالر په ځای ورته افغانۍ ورکي، هغه کې سودوي تبادله کوي د نظر د بازار ته، هلته دوی تبادله کې تفاوت راځي، خلک پکې زیان کوي. یا دغسې د غټو ډالرو په ځای، د غټو نوټونو په ځای چې سل ډالري دي، د هغو په ځای مایده نوټونه یا واړو نوټونه ورکوي، دا هم په بازار کې په تفاوت سره اخیستل کېږي. دا بل زیان داسې خپلو مشتریانو ته دوی اړوي.
عبدالله احمد زای د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، دای هم ورته شکایت لري. ښاغلی احمد زای وای لایو لوري دوی له بانک د ټولو پیسو د ایستلو اجازه نه لري او له بل خوا د بانکونو دغه ډول چلند خلک پر دوی بے باور کړی دي.
دا بانکونه چې سل ډالر په مقابل کې افغانۍ تاسو ته درکوي، هغه 200 تر 500 افغانۍ پورې تاسو ته کمې درکوي. د بازار د ورځې د نرخ په مطابق باندې کومه دا وګور، دا یو ستونزه بیا مراجعینو ته چې دوی بیا نس کل په بانکونو باندې اعتماد نه کړي، دلته بیا د بانکونو سیستم به یو نو سقوط سره مخامخ شي. که چېرته دا سلسله همداسې روانې، ځکه بانک ستا پیسې ساتي ستا لپاره هغه مقدار بیرته
و مغختل په دې اړه د مرکزی بانک او د طالبانو د وایندویانو نظر هم واخلو، خو هڅې مو بریالۍ نسوي. خو په هرات ولایت کې د عزیزی بانک یو مسول ازادي رادیو ته په خبرو کې د پیرودونکو د اداره دوي او وایي چې د بازار د بایو په پرتله په بانکونو کې تبادله په هر ډالر کې له 50 تر 60 پولو په توپیر سره کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته له بانکونو د پیسو پر ایستلو ځینې محدودیتونه ولګیدل او هر کس په اونۍ کې یوازې د 50,000 افغانیو او یا هم د 200 ډالرو د ایستلو اجازه درلوده، چې دا اندازه تومو د مخکې د تنخوا اخستونکو کسانو لپاره دوه چنده سوه. د طالبانو له واکمنې دوه او د امریکا له لوري د افغانستان د مرکزی بانک د 9 میلیارډو زیرمې له کنګلېدو وروسته د دغه هیواد په بانکي سیستم کې ستونزې ډېرې سوې دي. ملګرو ملتونو دې ته په اشاره چې افغانستان کې بانکي سیستم د ړنګېدو په درشل کې دی، د راتلونکو ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی، خو طالبانو ویلي چې لاملونه یې تثبیت کړي او زر به دا مسایل عادي حالت ته راوګرځوي. د دې سره د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر افغانستان د بندیزونه زر تر زره کم کړي. دغه سازمان په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنیو مرستو درېدل، د افغانستان د پیسو کنګل کول او پر طالبانو د نړیوالو بندیزونه د دې لامل ګرځېدلی چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخ سي، چې د ستونزې د روغتیايي خدماتو وړاندې کولو، خوراکي توکو او ځینو نور خدماتو ته د خلکو د لاسرسي مخه ډب کړې ده.
د بوست صدی مسؤلان وایي سشکال د بوست صدی فابریکه به د 2.8 میلیون افغانۍ په ارزښت له بزګرانو څخه تر 4,000 تنه پنبه له کروندګرو وپیری. هلمندي کروندګر وایي کچېری حکومت د فابریکې ته پاملرنه لا نور هم زیاته کړي، نو لوی خو به د بزګرو اقتصاد لوړ شي او لبل خو به د بزګرانو لپاره د حلال روزي لار هواره شي.
ترمیاشتو زندروست یو ځل بیا په هلمند کې د بوست صدی یا فابریکې خپل فعالیت بیا پیل کړی او مسولینو یې له کروندګرو څخه د خامو مالوچو د پیرولو چاري پیل کړی. په هلمند کې د بوست صدی لپاره د طالبانو له لوري ټاکل سوی مشر حافظ ارشاد وایي د بوست صدی د فابریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پنبې کاروبار او کرکیلې ته بیا واده ورکول دي او خلکو ته د کار زمینه برابرول دي.
اول مطلب مدا دے چې مسلمانان د وطن خلق ډیر ستړي دي، ولس موږ سره وساسي تقریبا موږ د غوړي او د کنجاره او صابون او د شان چې دغه تنور خلکو ډیر په نخ کې شته دي.
د بوست صدی دغه فابریکا د ډیر زره ټنه مالوچو د پروسس وړتیا لري چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په 1999 کال کې دغه مهال د دولت لوري یو ځل بیا ترمیم سو او کار ته آماده سو چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د نامنیو او د طالبانو د حکومت پر اتاک سره بند سوی و. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي سش کال د بوست صدی یا فابریکا 260 میلیون افغانۍ بودی جلري چې له بزګرانو څخه به تر 4000 ټنه پورې خام پنبه و پیری. د هلمند د بوست صدی فابریکا 35 کال وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی. د پنبې د مالوچو ترڅنګ غوړي، صابون، کنجوره او پوستکي تولیدوي. د بوست صدی د فابریکا د افغانستان په جنوب کې د تر ټولو ستر زراعتي ولایت هلمند کې شتون لري چې د زیات شمیر خلکو اقتصاد یې د کرنې او مالداري سره تړلې دي چې د یادې فابریکې په پاله کېدو سره د بزګرانو او خلکو د خپل اقتصاد د ودې او د غوړېدو لپاره هیلې هم راټوکېدلې دي. هلمندي کروندګر د بوست صدی د بیا پاله کېدو له اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې یادې فابریکې ته توجه لا نوره هم زیاته سي. د هلمند دو بزګرانو نظر محمد او جاوید چې د بوست صدی ته خام مالو چراوړي داسې وویل
پنبه مې راوړي دي د لوی درو شهر موږ د نن خوشاله چې شروع سي موږ په خوشاله دي ولې د دې ډېر خلک استفاده کوي غوړې کې پندغه کنجاله ده پوسته کې دي د دې ډېر خلک استفاده کوي موږ په دغه خوشاله یو چې دا چلاله سي
ولا شش کال د پمبو نرخونه تر تیر کلو شدی هغه په دې مورد شدی چې په خوا به مثال یوازې فابریکې خریداري کوله اوس مشتیسې داخل په افغانستان کې د کندهار ولایت ډېر خریداري کوي هلته شخصي فابریکې جوړې شوې دي نو په دغه مورد باندې دغه نرخونه انشاءالله اوس تر پخوا ډېر شدي.
د معلوماتو پر اساس په لومړي کلونو کې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې کله چې د بوس په نوم دې تصدی یا فابریکې په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ نږدې 2000 کسانو په کې کار کوي او تولیدات یې ګڼو اسیي هیوادونو ته انتقالېدل خو د دې تصدی د کارکونکو شمیر اوس مهال 144 تنه دي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د طالبانو د وخت رسیدو د سلو رسول پر کېدو سره ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د افغانستان مالی سیستم ممکن په څو میاشتو کې وپاشل شي ځکه چې خلک به د خپل پورونو د ورکولو توان نه لري. د اگست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د څو اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وای په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخازي چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختم شي بده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرستیال او ویان زبیح الله مجاهد وای
هیواد په سر اثر کې د لومړي ځل لپاره د سه هیوادوالو تجارانو د اموالو انتقالون کې هغوی د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار له هرات تر ننګرهار آزادانه تګ راتګ کې په شپه ورځ کې چاته هیڅ نو اثر خوګي واخازي او زورونه نسته. دا ډیر لوی هدف و دی خلکو لپاره د دې معلومات کې چې څوک په دې لارو کې ستونزو سره مخ شوی کړهونه لیدل او دا ډیر لوی لاسته راوړنه ده.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام بیا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اخیز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګمونې د مشرتابه پلاوی خړی آزرخ شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوضاع ښه نه دی، مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کلکیچن و او اعتماد پر بانکونو باندې هم لږ شوی و. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکي سیستم د افغانستان ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دی که چیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیرنۍ اقدامات ونه شي د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکي چې د مدرن اقتصاد لپاره ډیر اهمیت لري په ټپ ودریږي. د خلکو اعتماد پر بانک ډیر لږ شوی دی، خلک خپل پیسې بانک ته نه سپاري او حتی هغه زیرمې چې دوی درلودلې هلته او امانت و با مفاد یا بې مفاد د خپل امانت بیرته غواړي. او یو علت دغه دی چې مرکزی بانک پس له بدلون چې دا تاریخ د طالبان راغلل دوی یو دستور ورکه چې هغه شخصي حسابونو څخه څوک په اونۍ کې تر 200 امریکایي ډالر څخه زیات پیسې نشي ایستلی او شرکتونه هم نشي کولای چې کچېرې هر عمره چې پیسې ولري دا د 15% څخه زیات پیسې په یو وار کې نشي ایستلی. دا موضوع بې باوري په بانکونو باندې ډیر زیات کړل.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام د یو پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج تیرونی وویل چې طالبانو په خپلو اته اویا کاري ورځو کې شپږ ویشت اشاریه 915 میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ښاغلی مجاهد هم د عوایدو ټولېدو ته اشاره وایي.
په لومړي ځل په کامله معنا ټولېږي او ملي بودیجې ته ځي چې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نه تلل د غلا کېدی چور کېدی د زورواکانو ځینو هغو کړیو له خاصې مافیایي وي او په مالي برخو کې مسلط و. زمینه مسایل د سیمه امنیت تامین ده، د پانګونې لپاره هیوادونو سره تماسونه نیولي دي، پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لوی پروژې په هیواد کې پخوا لا په پلان کې وي خو په نمایشي توګه باندې د مخزون استفاده کړې اوس په عملي ګامونه اخیستل کېږي. ناستې پاستې شوي ټاپي لویه پروژه، د مس عینک پروژه، کاسازر پروژه، د ټاپ پروژه، همداسې د ریل پټلۍ د غځولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تیر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېده، په نړۍ کې د جنسونو او په تیره بیا د تیلو د بیې لوړېده او د کرونا او بالا کبله د افغانستان او درستې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغیز یادونه وکړه. په لندن کې میشت سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې پیل شوي وي خو د طالبانو له واک ته رسیدو سره اوج ته ورسېدي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابیدو ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامی وسایلو او تجهیزاتو مصرفی دل او بلبل خو کومکونه یو مختار مرستې بهرنۍ مرستې یو مقدار را کمې شوي خو د تحولاتو را تک سره او د طالبانو د رژیم د را تک سره دغه اقتصادي بحران لا پیشرفتې وکړه او ستونزې زیاتې شوې د افغانستان پیسې په بهرنۍ بانکو کې کنګل شوې د افغانستان بانکي ارتباطات د نورې نړۍ سره په ټپه ودرېدل د افغانستان تجارت خراب شو د افغانستان ترانزیتي لارې وتړل شوې د افغانستان صادرات او واردات دواړه ستونزو سره مواجه شول او له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې 13 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یو لار دار چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشغورل شي د افغانستان د سوداګری او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی شغل حافظی له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولی
د دغه ناورین د ختمولو لپاره چې په خپل سیاسي منشا لري یعنی زموږ اقتصادي حالت کچيري سیاسي منفي اغیزه ور باندې نه وي په بل قوتوګه ډیر امکانات لري د مثال په توګه مر ډیر معدن لرو اما متاسفانه ترڅو چې یو مشروع منلسوي حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي نه اقتصادي ودی ممکن نه دی پنګونه کلکی سره مخامخ کیږي نړیوال بانک ورسره موافقه نه کوي IMF ورسره موافقه نه کوي او دا نړیوال پنګوال هم زړه نشکه چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دي پنګونه وکړي د نجات چاپی یا کلی د سیاسي مثبت بدلون په لاس کې ده نو هلمان یو چې زموږ سیاسيون خلکو ته وګوري د خلکو مجبوریتونو ته وګوري د افغانستان اقتصادي ویجاړتیاته وګوري او یو معقول او د منلو وړ سیاست ورکی ترسو دنیا د افغانستان سره مرستې برته پیل کی
شغله حافظی وای سل ورځې کې چې نوی حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو یو میلیون کسانه ته معاش ورکاو د دوی چینو د چیر حکومت په ورستو یو دو میاشتو کې هم معاش نه دی اخیستی د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړی کله چې خلک پیرود وس و نه لري اقتصاد په ټپه دی شي د یو ان ډی پی په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکوي د سش کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې څلوېشت امانتونه له لاسه ورکړي د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری ریوټرز خبري آژانس ته په مرکه کې ویلي افغانستان ته پکار ده چې داسې بانکي سیستم جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو اغیز ته اړتیا نه وي
ستاسو له پیغامونو
ان راغلم د ټلیفون پر کرشه هم د هلمند سره ورجان از مو پیغام دا دی چې زموږ مشکلات نن دغه نه در سی وی دی چې دلته امارات تا دی کمین سوی دی مرش دلته خرګو ته دا ټول ارمن کړنی چې ور کړی دی هم څه قران ته مخ په بل پر مزکه پراتی د خدای په قران کده ماشان په دوی فشاریا نه نم څه دا سچ دی څو چاته ورڅ چاته وځاړو راځي پر مو شیطان ګرځي هغه خرګو ته پښتنه کوي چې هغه هغه من زکوانه خرګو ته وکړي د خدای ردی مو فاتی نور کورونه مسلمانانه پاته دي او موږ څنګه دی راغلی ولی دا څنګه پلان دي خدای دې تاسو ورته کور ته کور وګرځي مسلمانان درې بدل دي زه په خپل کسب خدای کوم په دغه اته نشه باندې یا غوډی لرم یا بل لرم یا بل لرم دا موږ چیرې ولر پر چا باندې وځو د خدای دې
زمانو قاسم خان د سنگرار ولایت فاميلي له مو اړیکه نیولې دا دغه د مونږ پنځه کاله کېږي چې اوسېږونه راسره چې مرسته کړې او نه شیم نه دي کوي بس په شنومره کې پراته یو خیمې درولې هغه او خالي دغه د لګي دوه خیمې را کړې هغه مرستې شوی دي ما ازادي راډیو کارکونکو نه دغه دغه هغه مونږ چارواکو ته ورسې مننه
عبدالعظیم د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایت لمبارې بندې دغه لمبارې تخلاص کې او بل مخکې به مشته د ډبلیو پی د نړۍ خوړو سازمان پروګرام به مخکې به کارتونه راکړه مشته هغه به نقدي پیسې وې نو به موږ هر ضرورت چې به مو درلودې هغه به مو راپکوي. اوس چې بیا په دا حکومت کې دې کارتونه راکړي چې ورسو د کمپیات ته وړه یوه یوه بوجۍ وړه راکړي دوه واره یوه یوه بوجۍ وړه راکړې ده بس خلاص هغه هم کیفیت نه لري.